ازادي راډیو څلروشت ساعته
د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د هغه څه د بندېدو غوښتنه کړې چې د معترضو ښځو مجازات ښوول شوي دي. دغه بنسټ پرون په یوه اعلامیه کې وویل، د 2023 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته معترضې ښځې د طالبانو د ظالمانه تګلارو له کبله په زوره ترې تم شوې، شکنجه شوې او بد چلند ورسره شوی. په دوام کې ویل شوي په دغو ښځو کې د بشري حقونو څلور مدافعانې پریسا آزاده، ندا پروانی، ژولیا پارسي او منیجه صدیقي شامل دي چې د سپتمبر او نومبر میاشتو ترمنځ د طالبانو لخوا نیول شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ کامرن ژمنه وکړه چې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو له ځینو هغو غړیو سره به مرسته وکړي چې په بریتانیا کې د بیا میشتولو له حق محروم شوي دي. د بریتانیا د فورسز ډاټ نیټ په نوم بریتانوي خبرونې پرون راپور ورکړ چې د افغانستان د پخواني ځانګړي ځواک د شاوخوا سلو تقاضا کوونکو درخواستونه رد شوي دي. کامرون ویلی په ځانګړي ډول بعد دغه پخوانیو افغان پوځیانو مواردو ته کتنه وکړي چې وګوري له هغوی سره د مرستې لپاره څه کولی شي. په راپور کې ویل شوي ګمان کېږي چې د دغو افغان پوځیانو قطعات د برتانوي ځواکونو لخوا ایجاد، روزل شوي او تمویل شوي وو. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت پنټاګان وایي امریکا د غزې پر فضا د بی پیلوټ الوتکو الوتنې له سره پیل کړي دي. د دې کار هدف د هغو یرغمل شوو کسانو لټون دی چې د افراطي ډلې حماس په توقیف کې دي. په جرمنی کې د ریل گاډو چلوونکو له تیر شپې د 48 ساعتونو لپاره کاری اعتصاب پیل کړی دی. له دې سره په دغه هیواد کې اوږده سفرونه او د سیمو ترمنځ تګ راتګ له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. دا تر یوې میاشتې لږه موده کېږي چې په جرمنی کې د معاشونو پر سر د جنجال له کبله د ریل گاډو چلوونکي کاری اعتصاب کوي. تازه اعتصاب پر ځای وخت تیره شپه 10 بجې نافذ شو چې د نن جمعې شپې تر 10 بجو به دوام کوي او اټکل کېږي چې د ریل گاډو په زرګونو سفرونه به لغوه شي. د ریل گاډو چلوونکي چې د نومبر میاشتې په نیمایي کې هم اعتصاب کړی او غواړي کاري ساعتونه یې کم او امتیازات یې زیات شي، خو تر اوسه په دې باب خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او ټاکل شوی د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله نن د کابل پر وخت د سهار 10 بجې د هندوستان په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ووځي.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کندو میرمنو د حقوقو پاکله خبرې کوو. لمګ سره میلم دی پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کندو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و خراب دی. بل دا چې کله چې دلته د دولتونه ول هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅکله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي، نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول یې زیاتره وخت یا دا وی چې د ورونو په غاړه وی یا لیور تواد کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وی. نو په ټوله کې دا ویل شو چې د کندو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې 13 کلونو کې.
ډیر زیات مننه. که دا راته وایي چې یو کنده میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق باندې خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیور ته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایماله کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوري کونډه چې دا په خپل خاون په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابر کړي. او بل دا چې کوم مہر چې دی تاک کړل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساعد نه وي نو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض ده چې هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د ماشومان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې له کوندو خزونه د حقونه یې اخیستل سوي دي، حتی دوی خبرې نه یو بل تان ته پنیکه کیږي. له دې وروسته د دې کوندې خزې ژوند کوم حالت ته رسیږي مومن صاحب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پوښتنه حتی تر نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چاته واده کیږي. دا چې دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې، نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسیږي، د ملایانو نه پوښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بده مرغه بیا دام لیدل کیږي کله چې د یوې ښځې میړه مړ کیږي، نو د کور د خلکو له خوا نه دې ته بیلابیلې یعنی داسې خبرې کیږي چې هغه مناسبې نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په اشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تاګ، نور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یوه اړخه یې خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوي دي چې هلته هغه انانات بد انانات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي، د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول شي هغه سپېره او میړه مړ شلو، الله چې میړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی وي، میړه تکار کړی وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغې کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپېره ګڼل، ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول عادی او نورمال ژوند کی، دا نه تنها دا چې په خځه باندې ډیر زیات اثر کوي بلکې دا چې دې ته د انسان په سترګه باندې قتل کیږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه پایمال کیږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کیږي دا یو طبیعي امر دی، دی باید منګه ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده، پخانه عقدی دي، دا څه دي؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې د غبد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو بي خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیور خزه اندرورګانې خواخي هم کله نا کله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا داغه کس خر سره چې هغه مړ شوی وي دوی سره بد چلند وکي، او خو نه یو قدی چې دی پاغه وخت کې فیصله خپل پر خالی کې کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. مې په ټوله کې دا ویل شو چې د خلکو هغه نالوسته توب د اسلام ام نه خبرای د ژوند نه خبرای دی بل انسان نه درناوی کول شي دي، دا ټول د عوامل دي چې په افغانستان کوند زورول کیږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کیږي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې تر یو حد پورې اشاره وکړ، خو بیا هم دا موضوع روښانه کړو. کله چې یو میرمن کوند شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستل ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کوند خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي، آیا کوند د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړي؟
بیخی دا واضح دی خبره چې نه تنها دا چې حق لري بلکې باید نور خلق دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق تر لودل دی، بل دا چې نور خلق په دې باندې پوښي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا خبره باید د اجازه ولري چې وګړي تناز باندې خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل ځړی وي د لیور سره یا د بل چا سره کدا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون کدا چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې دا هغه بل چاته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهیږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسیږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیورته په نکاح کېږي چې هغه لیوارې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور دې سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیور ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورته نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو له خوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومانو سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خاطر اوسي.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډېرې لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډه شي بیا دا مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسؤلیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی دغه کونډه خپل غیرت نه ګڼي؟ او لکه تاسو چې ویل، آر یو لاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي.
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو، او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد یې ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړني هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یوه کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهتا نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یوه خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې دی په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي، یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیل کوم مهر چې دی هغې ته ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونشي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې لاسنیوی وکړي.
مومن صاحب، تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیچ نه لري نه دی. کله که یو ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې کورې مهر چې کیږي هغه صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده، چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمنځ باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکړي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي نه د هغه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دی په نوم باندې کړي، هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو ویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت به اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپلې میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په نیم خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده په هغه کې د څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب، چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک ونه لري، د خسر په کور کې هم څوک نه وي، دې ته په میراث هم کوم څه نه وي پاتې. دغسې وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟
د حاکم نظام مسؤلیت خو ډېر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کرتا هغه کونډه ښځه وي، که هغه یتیم وي، که هغه معیوب وي، که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی، دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبره دو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په آخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته به نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي، دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په باندې تن کتلیک ملیون نفوس وو سیګی شل ملیون نفوس چې ده لوی د ټولنې څخه حذف کی، دا تداوم نشي کولای، ادامه نشي کولای. نو دا غنه خدای چې مخکله دی چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ورکړي.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاک له خبري وکړي. لمو سره ملمه او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري الله مومال او ملګری.
ازادي رادیو خبرونی اوس شپه اورات چلیروش ساعته اوریدلایسی د ماشام لشپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه اورات له تاسو سره.
بلتون تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری ستا پ بلتون تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگ من یا خوگ من یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زردا سی خوگ من یا خوگ من یا ما چ حد نہ لری ستا پ بلتون تمرا غم جن گئی دل دیدن یا ماں